سلامونه لس بجه شوه پا روانی و سات که دو رکوش و عزیزانو او دا ازادی میل مخ پا روانی و ریدلی شی خوتر دیخ پا روانو مخ که لند خبرونه نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایرانی ځواکونو ترمن جګړه پای ته رسیدلې او د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې د نښتې د عواملو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کنګ په سرحدي ولسوالۍ کې په پرونۍ نښته کې له دواړو خواوو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ټکور په وینا موضوع د دواړو هیوادونو تر مشرانو پورې رسیدلې. د ایران ایرنا خبریا اجانس بیا راپور ورکړی چې پنخته کې د ایران دوه سرحدي سرتیری او یو طالب وسلوال وژل شوی دی. د فارس خبری اجانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې یوازې 6 میلیونه افغانان له قحطۍ څو ګامه لرې دي. نن په نړۍ کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې ورځ نمانځل کیږي. د 2011 کال د مې په 28مه د لوږې د پروژې ټولنې دا ورځ په نړۍ کې د لوږې د له منځه وړلو د ورځې په توګه ونوموله. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو او د نورو نړیوالو مرستندویو موسسو چارواکي وایي چې اوس مهال د افغانستان خلک د تیرو څو لسیزو په پرتله له بېسارې لوږې او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي وایي په تیره یوه میاشت کې د هیواد په کچه له 40 زیات کسان په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې وزارت د ولایتي ادارو د راپورونو په حواله ویلي
تیره یوه میاشت کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې بارانونه، سیلابونه، ګلۍ، د ځمکې ښویدنه او همدارنګه ځینې نورې پیښې رامنځته شوي. د دغو پیښو له امله زموږ 240 هیوادوال شهیدان، 540 ټپیان، 341 کورونه په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي.
د ښاغلي رحیمي په وینا د پیښو نږدې 20,000 جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه او همداراز له 1,350 زیات څاروي هم له منځه وړي دي. نن د ترکیې خلک د ولسمشرۍ د ټاکنو دوهم پړاو کې رایې ورکوي. د ټاکنو په دې پړاو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د شپږو سیاسي ګوندونو ګډ کاندید د خلکو د جمهوری پال ګوند مشر کمال قلیچدارغلو سیالي سره کوي. د مې په 14مه نیټه د ترکیې د ټاکنو په لومړي پړاو کې 4 کاندیدانو ګډون کړی وو او اردوغان او قلیچدارغلو دوهم پړاو ته ووتل. دوی دواړه د اکثریتو لازمو رایو په ګټلو بریالي نه شول او انتخابات پړاو ته لاړل. 9 کلن اردوغان له 6 کلونو راهیسې په ترکیې کې واک چلوي. 4 کلن قلیچدارغلو بیا ویلي چې که انتخابات وګټي نو د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي او له سوریې راغلي پناهغوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستوي. د جرمنی دفاع وزارت وایي اوکراین له دې هیواده ته روس ډوله کروز توغندي چې شاوخوا 1500 کیلومتره واټن ویشتلی شي غوښتي دي. د جرمنی دفاع وزارت پرون د فرانکفورتر الګاینا سایتونګ ورځپاڼې د راپور د تایید تر څنګ وویل جرمنی دا غوښتنه 4 ورځې مخکې ترلاسه کړې خو د غوښتنې د جزئیاتو او اوکراین ته د دې توغندیو د احتمالي سپارلو په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. که جرمنی دا توغندي اوکراین ته ورکړي نو له برټانیا وروسته به دوهم هیواد وي چې اوکراین ته لری واټن ویشتونکي توغندي ورکوي. برټانیا د روانې مې میاشتې په لومړیو کې په ښکاره ډول اوکراین ته د لری واټن ویشتونکي کروز توغندي ورکړل.
ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوشو عزیزانو قدرمنو دوستانو سلامونه او شی هیلی می اومنی ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې دا خبرونه تاسو ته زته روشن وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو سره لدی چې زموږ سره ستاسو د اړیکې شرایط اوس یو څه سخت شوی دي، یعنی هغه اسانتیاوی چې په خوامو د پیغام ثبتولو او د هغه د رالیږلو په برخه کې لرلې اوس یې شای ونه لري. خو بیا هم هر اونۍ ستاسو له خوا موږ ته یو شمېر نوي پیغامونه په تیره بیا د هغو ګرانو اوریدونکو لخوا چې خپل ځینې دوستان او عزیزان لټوي رارسیږي. باید وایم چې په دې وروستیو ورځو کې د پیدا شویو کسانو په باب ستاسو لخوا پیغامونه ډېر نه رارسېږي، خو موږ یو څه هغه محدود پیغامونه چې زموږ ګران اوریدونکي په هغه کې د ځینو پیدا شویو کسانو په باب معلومات راکوي، د هغوی د رالېږونکو د غوښتنې په اساس په تکرار سره ورته خپروو، تر څو که خدای وکړي چې د پیدا شویو کسانو خپلوان پیدا سي. نو په همدې هیله رب وسو لومړی به د همدې پیدا شویو عزیزانو څو پیغامونه خپاره کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولی غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ یم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د کی قسمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د چي واټساپ هم لري 0022 241 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0022 241 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم دیوال حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالار شمېره وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات میرا ته به موایم واټساپ پېشته دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته به وایم چې دا فال شمیره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نقصونه کله چا په کار ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدر نشته هله کېږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کسوي دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه بدر نشته هله کېږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گرانو دوستانو، په دې لاره چې تاسو کوم رک عزیز یا دوست هم په دې پیدا سو کسانو کې وي، اوس په هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به په ګر سره واورو چې په خپل رکوسو خپلوانو او عزیزانو پسې ګرځي.
سلامونه روشن سه محترم تاسو هغه خواږه چې ازادي رادیو ته غوږ نیولی ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش نیمرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن سے محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زیولحق د پلار نومی امیر محمد دی. تیرو سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونې وړ ده. دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي. موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي. اطلاعات شمېرو وایم 0 98 99 322 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمېرو دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اطلاعات شمېرو وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 و نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو د موږ سره ونیسي. واټساپ شمېره هم وایم 0 8 9 99 5 2 تر بیا ښه وختونه او ښې شېرې.
السلام علیکم. دادا دی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. قیام الدین بعد ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ شنه زما غوښتنه ده. هغه دا چې زما ورور تیر نظام جمهوریت کې شپېشه پوس کې بریدمن و. وروسته له سقوط څخه هغه قاچاقي لارو باندې سخت لارو باندې اروپا ته مخه کړه. اروپا ته لاړو. 14 میاشتې سختو لارو تېرولو وروسته جرمني ته ورسېدو. جرمنی منچن ښار ته چې ورسېدو بس موږ ته میسج پرې وکړ چې جرمني ته ورسېدو خبرې مو سره وکړې. وروسته له هغې د هغې لمبرې ټولې بندې شوې. بېخي مړې ژوندۍ ورځ دی. موږ تاسو معلومات نشته دی. نو زما تاسو څخه غوښتنه دا ده که تاسو معلومات یې کوی چې جرمني منچن ښار ته رسېدلی اوس د هغې د دې لمبرې بندې شوې بېخي مړې ژوندۍ ورځ دی. موږ ته چې معلومات راکوی شي نو مهرباني به مو وي. السلام علیکم.
ګران وروره قیام الدین جان، ستاسو پیغام د دغه نیمګړو پیغامو د جملې څخه دی، ځکه چې تاسو نه یوازې دا چې د خپل ورک شوي شخص نوم نو ذکر کړی، بلکې خپل ټلیفون شمېره هم نو ویلي. او ستاسو ټلیفون شمېره له بده مرغه چې موږ هم ونه کړای سوای چې پیدا یې کړو. موږ ستاسو دغه پیغام خپور کړ، خو لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې د خپل ورک شوي شخص نوم، نشانې او همدارس خپل د ټلیفون شمېره یا شمېرې په خپل ووایست. مننه.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملکابل. زمونږ یو د ترزو چې دی د څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې سداره کې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایي مارې با شماره د واټساپ هم په حال 0 8 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 15 3 بلا اتصال شماره ده 0 8 0 8 9 9 یعنی 0 8 1 1 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی د اخونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کې زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 0 0 2 1 2 15 8 و دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر و ات شپږ نه پنځه پنځه څلور یو ات دغه زما د تلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورېږم که زه حاصله لغونې ملغمان نه خاصه کوم چې خو ما شنو درکه شوې د الهام په نوم ده چې هغه ته نو ته نو ته ورو په لازم یو شي چې ورو هغه څه کې هغه نه ښه څنګه یو اته یعنی چې ورو یا اتیا مې وی چې څه وکړه په دې کې نو چې هغه نه ترکې نو څه وکړه.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته. زموږ شو ځوان قصوی دی د صدا په نام دی د پلار نوم یې دوست محمد دی موسا کلاد ولسوالۍ څخه قصوی دی تقریبا پنځلس کاله عمر لري او د ورکی چې دی قصوی دی اته نه میاشتې کیږي نو کې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده صفر و صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه یو ځلې بیا درته اعلانوم صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه دا په انګلیسي شماره ده او بله شماره درته اعلانوم صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته یو ځلې بیا صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته هر ور چې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. الله په امان.
ازادي ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. زه محمد دین د بلخ ولایت شهر بولک ولسوالۍ د زیږی گنواره د کډې سیستم اسکم مې یو ملګری دی په نامه د محمد دین تاجی عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی د بلخ ولایت شهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته نو که چېرې یا دې زما ژغه وي یا بل ور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اووه دوه وراته شپږ درې اووه صفر دوه درې دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده صفر اووه اووه شپږ صفر اووه درې صفر اته دوه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه یم عبید الله ارمانی له بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی د ډېر وخت تصور کې د نو لوس کال سره کورونا درک دی چې جمعه خانه کار زوی دی د غنجان په نامه ده. نو د غنجان ورور ته په خپل ځما وازه وري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات په خفه دي چې د لاس کال نه کال لاس کال اوس دی کورونا درک دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کړي یا غنجان ته په خپل ځما وازه وري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکر ادا کوو. ازما نمبر د سیم سپر درس او شپارس اتیا سل ولس نمبر یو زلی بیا تکرارو ما سپر درې یو شپارس اته سپر یو ډبل زیرو یو و دا زما د تلیفون شمیره ده. ازادي رادیو زنده باد پیغام نه شه دوه پیله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما ولای عبدالمالک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د پنځو کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزا د فاره دي و مشتا فدغ شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 و 3 9 و 2 و 1. بیا هم درته وایم 0 و 3 9 و 2 و 1. والسلام باحترام.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا کار زوی چې شکیولا نومېږي، د ملا عزت الله زوی، د پینجل مسجد د زابل ولایت اتفرد ولسوالۍ د ډایګې د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 23 کاله دي. په قادمیانه او په رنګ غنمرنګ لهجه یې 23 ده. د مدرسې طالب دي. یو کال کېږي چې له خپل کور څخه نادرک دي. نو که هر مسلمان ورور که هغه ته افغانستان په داخل کې وي او که بهر کې زموږ غږ اوري، که چارې دل وي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلانې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش 0 اویا 2 اتیا 2 سوه 2 اویا 3 څلوېښت 0 اویا 2 سوه 8 اتیا 0 اووه سوه 9 نوي. او زموږ د واټساپ شمېره ده 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومېږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 اویا 2 سوه 1 نوي 0 اته. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ د اوسو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جام په یاد یم د هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومېږي، د محمود الله اکا زوی دی. یو کال مخکې له خپل کوره نه درک شوی دی. هر چا ته که په حاله معلومات وي مې خپله ږغ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 اوه 0 اته 9 2 3 4 8 4. وګل شمېره باندې 0 اوه 0 15 2 3 2 0 15 2. شمېرې سره بیا تکراروم 0 اوه 0 اته 9 2 3 4 8 4. 0 اوه 0 15 2 3 2 0 15 2. سلام شمېره ده 0 اوه 0 اته 8 9 1 شپېته. یعنی 0 اوه 0 اته 4 2 8 2 9 10.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حاله کې 0 اوه 0 اته 15 0 اوه 2 15 اوه. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته او د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام. ممدا وخت مو بخیر روشن صاحب. او پیغام د سره پریدم ورکشوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه مې د سره تماس نیولې. روشن صاحب محترم، زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونې تر مخ کې کابل ته پر لار ورکشوي، چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د منګ سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0 اوه 0 اته 3 سوه 1 اوه 0 15. بل شماره اتصالات خام یم 0 اوه 0 5 اوه 9 سوه 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہله دا چی تاسو زمون دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاغی تمنګ تو په هم ورکولې روشن سے تاسو نډیر مننه چې مونږ تم د چی خبرونه په لار وغه کړی خو وخت
لمن روشن صاحب تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوی دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلای د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ اله هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې ماشومان مور او پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خپګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دی وکیل ما نبی الله زابولي سره دی په همدې دوه شمېرو اړیکه ونسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس تکرار 0 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس او اتصالات سی واټساپ هم پکې شته دی 0 اویا پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا تکرار 0 اویا اته شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. کچالی دلی نو د ثواب لخباره په دې شمېره زنګ ماته وهي 0 اویا 0 3 واری 5 2 5 2 5 دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 اویا 5 5 5 5 5 دا زما نمبر دی. نو کار چالی دلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی. زما سره په تماس کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی. سپاره معلومات نه لرو د کور وتل دی، بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما غاوړی په یو بل څوک د پاره معلومات لري مر سر جی په دغه لمبر باندې معلومات وکي 0 اویا اته څلور اووه څلور یو اووه پنځه یو شمیره ځل بیا تکراروم 0 اویا اته څلور اووه څلور یو اووه پنځه یو واټساپ هم پر پاره دی، د ساده رنګ د پاره ده. سید ورور علام وساته کلم مر. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی کوچې په پنج علاقې دی ملي دی کې اوسېدم. کایم ما یو هلک ورک دی ډېر لڅو څوک څو کډو کوي. اختر محمد نیمیږي نعمت دا زوی دی. هر چا ته معلوم دی په دغه اسمانه ته دی حال ور 0 اویا اووه اووه صفر درې واری نه نه درې اووه دغه اسمانه.
گران اوریدونکو ستاسو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د هر سجر پیدا کېدو په هیله د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم له لارې او یا هم د واتس اپ له لارې موږ ته راولېږئ. موږ هر مره درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0042 02 21 یو دوه څلور یو یو پنځه. د آزادی میلمه.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي په د هیله چې روغ جوړ اوسئ. زه فریده سیالم او د آزادی میلمه په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عیني وخت کې دوه پانزي وایي. د انجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات د چې کائنات په عیني وخت کې ولې د دوه پانزیو ویل پیل کړي دي، علت به یې له کائنات نه وپوښتو. د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو. خو کائنات جانې، که تاسو ته په پیل کې د خپل ځان په اړه د چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته وایست.
کائنات هم د کندهار ولایت اوسیدونکي، په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوم او د دې ترڅنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي مسلو
د خونځي نه به را پیل کو. د خونځي د لومړۍ ورځې په اړه ته وایا، هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره خونځي ته لاړې، چا وی وړې او دغه وخت د سې خوږه خاطره، دغه لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته؟
لومړۍ ورځ ښوونځي څومره چې یاد راځي، زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم او په ښوونځي کې مې یو وړکتون هم و، تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هماغه مکتب کې استاده. کله چې لومړۍ ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم. مکتب بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان په کښې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود او په هماغه مکتب کې مې د همهغه لومړۍ ورځې څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې را سره دوی ته تعلیم او تربیت تر هر څه مهمه وه او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویقولم تر څو په شوق سره مکتب ته ولاړ سم او په شوق سره درس ووایم.
کائنات جانې، که دا هم راته وایي، ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، اوله کې خوشحاله وي خو وروسته چې ګوري چې درس ته او په ساعتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي. درس ویلو کې څنګه وي؟ کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه والله زړه مې تنګ ده، مور مې تیاره استاده ده، راځه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی وي چې والله نور درس نه وایم ځم؟
یا شکر الحمدلله، په دا دولس کاله مکتب کې مې هېڅکله داسې ورځ نه ده تجربه کړې چې زما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته ولاړ سم وایم چې زه بېرته کور ته ځم، یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم، داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې. او په درسونو کښې هم تکړه وم، د لومړۍ صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همېشه اول مقام درلودی او هېڅکله یعنې د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دی تور سوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان دي چې ریاضیاتو کې ډېره تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ دغه اړخ لري هغې کې تکړه وي. تاسې کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مضامین مې د خوښې مضامین وو او ډېر پکې کې ما ځان رسولی سوی.
کمپیوټر ساینس مو یاد کړو، ما داسې فکر کوم چې حتما ریاضیات به مو ډېر خوښېدل.
بلې، خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود او په هماغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته، ډېر مې خوښ هم و کیمیا مضمون کې. تر دولسم صنف پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم صنف کې د کانکور د امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نازړه وم چې ولاړه سم که نه سم ولاړ، خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان ورکړ. خو داسې څه چې داسې وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړه، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ د طب پوهنځي هم ویل، اولیت می د ته په هانځي تور کړي و د تر څنګ کم چې سنت په هانځي کې هم ځان ورسم
حتمن
ټول په هانځي می هم زمانه وایي
اها په دې اړه د نه حتمن پښتنه کوم چې ولې دومره لاقله تب سره خو په هانځي کې به تم شو هانځي ته چتلې د یو خبره چې د موږ ټول د هانځي په دوره کې ور سره مخامخ یو تمبلی نیولې او په ځنګل ډول زما یادې کې زموږ مکتب دوره چې موږ د هانځي نه راغلو هغه جامې چې د هانځي دی تور کالی او سپین څادر دا به بیا پنځشنبه ورځ چې بو تر جمعې به موږ غوستل بیا مازیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې به ډېر نیولې وو چې وی مینځو ځکه چې سهار شنبه و باید هانځي ته تلو څومره تمبل وي د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونه کې په دغه موضوع کې څه تمبلی راڅخه کېدل خو بیا مور مې ترشا و چې یعنی دا کار غلط دی کوای ما یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوه په هفته کې به حتما مور دوه ورځې باندې درې ورځې وروسته به زما جامې پریمینځلې او یعنی د سپخ نه راتلې چې زما په خپل جامو ته نفس تنګې دي چې نه یا غوندم یا نراته وغه مې د لیکل کله دغه د مکتب جامع غمې جهار ورځ بدلوه هر ورځ بدلوه خو بیا هم د کله کله داس وزات سره مخ مخ کېدلم خو ډیر نه
راځه پستون زی خبرې وکړو تاسو قندار کې مکتب مواله د حالت تاسو پانتونو مواله کله چې د سلوړو سنفونو تلاړې په ځنګړې ډول د شپږم نه پورته سنفونو تلاړې څومره فرهنګي ستونزې وي په قندار کې په ټولنه کې پاره سیمه کې چې ته خوانځي ته تللی کیسی او دا خبره ډیر وی د چالو چې خوانځي ته زی بیا مور پلار بیچاره يم د خلکو د خبرو لاندې وی خپل غنجلې وی ساسې په سیمه کې څه حالو
زموش په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډیر ټول زورول هغه دا او چې کله شپږم صرف ته تللو د حجاب ترڅنګ د چادرې یا بقره چې ورته وای د هغه اغوستل جبري سو پښتونوب باندې ستره کسان داسې و چې په تور حجابونه کې تله مکتب ته یا غټ پوړنی به پر سره وځکه د دوی سن پښپښم صرف کې ډیر کښته مګر دی بیا هم د خپل سیمې له خوا د مکتب له خوا مجبوره کېدل ځکه او زه دغه رقم ټولن مو هم دار کوم چې نه تاسو پښپښم صرف کې اس حتمن داسې سنتر رسیدل یا چې تاسو باید خپل مخ پټ کړئ که څه هم زه تر شاګردانه دانه خوشول زما پښومول زه به ډیره پازا پم په هغه بقره چادرې کې ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب مو مکمل حجاب مو مګر موضوع سیرولم چې دی په ما باندې بخښه چې دی په زور او په جبر سره کول
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي بیا بل اخره دې ته مجبوریږي چې خپل لورګانی واده کې یو دغه د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي په دې برخه کې کورنۍ تاسو سره څومره ملګرتیا وکړه خپل دې څومره مبارزه وکړه
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش پوره دی وکول چې تر نه هم صرف پوری بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوره پر سر کې که څه هم مکتب زه په زور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرز په دې حجاب کې مرز خو بیا زه په هغه حجاب کې تللم د نه هم صرف څه خورسته کله چې مې وکتل سبب خاطر نور انجونی هم راتل کیږي او ورته ویل کیږي چې یا تاسو تور حجاب مکه وي تور نقاب مکړي که څه هم مخ نه والی مې دي فقط دوی ستر کې معلومه ده خو یا فرهنګ ټولنه داس همداسې جوړه چې تاسو باید بقره وکړي نه هم صرف څه خورسته نه نور انجونو په خاطر مجبور اسولم چې هغه بقره وکړم تر دوه سم سم پوري او د کورنۍ هم هیڅ تاسو تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبورې چې باید نوې ژوند پیل کې یا مجبورې چې واده وکې ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکې بیا خپل بقره وکې هیڅ مشکل نه شته خپل داسې ادامه ورکړه تر اوسه پرې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه کورسونه وتړل سوه ښوونځیانې وتړل سوې وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولې اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شا مه کړه
کاینات جانې اوس به راشي استاذ پوهنتوني زده کړو ته مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه معلقه د طب سره وه خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې نو دواړه پوهنځي ته په عین وخت کې پیل کړه ولې دومره د طب سره د قدر لو دلته د کمپیوټر ساينس تر څنګ چې دام یو خپان زیده او استخدام دا ولې دغه دواړه د مختوړل
د ټیپ خوانځي علاقه خو مې د څلورم سن څخه شروع سو. داسې یو خاطره وه چې کله لوی اختر و پلار مې قرباني کول یا مغه پسه لالوي. زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسه لالوي، هر کال به د بدن د پسه د بدن هر غړي جلات لره تشریح کوي چې دا د څه وظیفه لري. په څلورم سن کې هم لوی اختر و پلار مې پسه لالوي او دا لالي د څه وروسته د هغه زړه راته تشریح کوي چې د زړه سره کوم حرکت کوي، زموږ زړه او د هغه زړه سره کوم حرکت کوي. همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې، زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره، د بیولوژي مسمن سره یو څه ډېره سوچ، یعنی ځکه تر شپږم سن څخه لوړې زده کړې نورم وکم، اووم اتم سنفونو کې زه همدغه مضمون وایم. ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي، همداسې په همدغه جریان کې له شپږم له څلورم سن څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه، په بیولوژي کې، او همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتماً وایم. نو د ترڅنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم، که څه هم د کمپیوټر ساينس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده، خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم ومینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساينس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي. ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي شوي، چې کله پوهنتون داخلېږي رشته تاته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوه ورځې ما ته د کمپیوټر ساينس پوهنځي هم خوند راکړ، د طب پوهنځي ترڅنګ مې کمپیوټر ساينس هم وخته یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې، ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پانتون ته منور کوله او نیمه ورځ به دې بل ته ورکوله، دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خوا سهار وختي په تی پانسې تلم، او ماپښین د خوا هم سهار وختي د اتو بجو څخه وروسته تر دولس بجو زه بیکارم، د تی پانسې درسونه مې مخته وړل، او د هغه څخه وروسته بیا ماپښین کمپیوټر ساينس پانسې تلم، او د شپې مې کمپیوټر ساينس پانسې درسونه وایل. را سره دا چې د تی پانسې کې مې فزیک، کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډېر رسېدلې، او په همدغه کې د تی پانسې درسونه کې پلار سره ډېر مرسته کوله، او د کمپیوټر ساينس پانسې مې اواز مخته وړل. خو بیا هم تر دې حده مې دواړه سره رسول چې په دوړ پانسيانو کې ما ډیر محصولونه د ډیر لوکانو د ډیر انجن تر مې په دوړ پانسي کې هم زمانه لومړی مقام تر لاسه کړ.
ډیرالي خوشاله شوم چې د تاسو په استعداد انجن زموږ په لور پرتو سیمو کې زمات باسي کار کوي. رب شو ساسي شخصي ژوند ته اشپزي بلدای؟
اشپزي بلو.
څه په خواله شي؟
د بانجانو کوفته او د ورچ په خول می ډیر شزده کې او ډیر شی په خو.
بانجانو کوفته هدف مو د تور بانجانو ده.
بلیو
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل شي، ځکه دا نمړی زل چې ما د تور بانجانو کوفته واوریده.
بانجان خو جلا خوړل دي، کوفته جلا خوړل دي، دوړ جلا جلا پخې، چې دا سمه چې تاسو فکر وکړي دوړ یو ځای دا یو بل ډول خوړل دي. هغه څنګه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ست دي، دا خوړل په ډیر خوښ دي، په دې خاطر شه پخولای سو.
ستاسو په سیمه کې عموماً په قندار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي، او کله چې د نورو سیمو نه هلته میلمانه ورشي دوی ورته دغه زیده فرهنګ په توګه باندې څه تیاروي؟
زیاتره په قندهار کې چې ډېر رواج دی، همدغه چې کله مثلا په قندهار کې میلمستیا ته ځي، وریجې او غوښې، بانجان، سبزي، دغه شان عموما په دسترخوان باندې ډېر پیدا کېږي. خو مګر نور ولایاتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی یم، هلته بیا زیاتره په مهمانیو کې یا کله چې په میلمستیا ځي، هلته اشک ومنتو ډېر پخېږي.
بالکل، دا د سیمو رواجونه فرق کوي، لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک میلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي، یا که کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي، لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو، یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې هلته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې ډنډکی ورته وایي، هغه زیات خلکو ته پخې وایي چې دا د دې فرهنګ ده، یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاروي په ځانګړي ډول هغه کسان چې د لرې سیمو نه ورځي. کاینجانې که دا راته وایي، اشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونو کې زیاتره نجونې لکه خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي، بیا په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته نجونې قالین بافي کوي، د دې نه دي کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و، خو ومې نه کولی سوی چې زده یې، کم کم صرفیتونه ډېر و، خو خیاطي مې زده ده. موږ مې خیاط و، خیاطي کول د استاد تر څنګ، نو ما هم هغه خیاطي مسلک ورڅخه زده کړې.
کاینه جانې، په عین وخت کې د دوو پانځوي ویل او په داسې یو ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډېر و، په تاسو باندې ډېر چا حمایه کولې په کور کې، علاوه د دې چې مور او پلار در سره خوين دورونو په دې برخه کې څومره کاری کوله؟
خونتو کې یو خور مې چې استاد و د فزیک استاد و، زه تر د فزیک مسایل په هغه سره الاول کپ مکتب کې او کپ په هټن کې نو همغه خور مې هم ډیر حمایه کولم، ځکه ما زه تر وخت کور قانون ته خپل هغه شخصي مثلا حجاب پر ولته یا جامې پر ولته دا شرط ما ډیر وخت نه دل مشه خور په دې مسله کې ډیر سره همکاري کوله، مثلا کله وخت کله کله به مې وره تر ورل چټول ورځ درس وای د امتحان په شپو کې به سره شنهسته تمرینونه به سره هر ول څنګه کیږي نو خصوصا دا څه به ډیر خوند راکاو چې کله په یو تاقی ما درس ویل کله به راته شیدې راوړلې کله به راته میوه راوړل چې وی خوره او ښه صحت ولري او شوه کولی سي درس وای، دا یو ډول حمایه و چې ما خپل ځان ډیر مهم احساس و، نور مې هم شوق دی دې چې زده کړو کوم، نور مې هم شوق دی دې چې زه شه درس وایم او یو شه مقام واخلم تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابت شي چې کله چې ما په هټونو مکتب یو ځای ته استوي دا بځای نه دی زه کولی سم څه لاسته راوړم، دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کور د کار یادونه مو کړه، کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزه رامنځته کیږي چې یو خور کار کوي د بل کې درس وای بیا ورته وای چې تاسو ټول کار په ما کوي هغه بل مو درس ته کینولې، او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي تا باندې کوم کار نه وچولای؟
یا تر اوسه خو نه دی ویلی، مګر کله چې پانتونن را رخصت سو نو کړه کړه وته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور باید زینو د کور کارونه ته هم رسیدګي وکړي، ځکه بیا مصرفیات درته هم پیدا کیږي، خو دا سې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زکه کور کې نوم صاحب مکتب ته تلم ابشن له خو مې ما دن هم سیم څخه ورسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفه ته تلم، نو زه په کور کې نه ملمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یو څه خسته دی که د شپې کار ورته پاتې، خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې کار ما کوو خسته، خو بیا کله چې رخصتي وي په رخصتي کې ما خپل هم د دې سره کومک کوم د کور په کارونه.
کوم کار د کور په کارونه کې ښه کولای شي؟ اشپزي نه لوا
د اشپزي څخه را دی خو تجارو کې ډیر شوم په دا یو مثلا په ډیر لږ وخت کې به مې ډیر ځای جارو کاو ډیر ځای به پاکاو او دا کار مې ډیر خوښم.
نو په عموما هغه نجونو سره چې په پانتون کې دی او په خوانځي کې دی چې ما خبرې کړې دي دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولی زم په دلیل نه پوهیږم، حتما نسبت نور کارونه ته به دا کار آسان وي.
دا کار آسان دی ولی دا کار آسان دی او ژر خلاصي جام په دې خاطر دا کار ته شاید هم دغه دلیل وسه، خو نه پوهیږم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولی مې دا کار خوښیږي، خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډیر ژر کولای سم نه پښتې زه هم
کاینا ځانې کدی مسلې تر شو وس محل پانتونونه باندې او انجنی نه خوندځي او تتلی شي نه پانتونونه تتلی شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلی او د چې دوه پانځي د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو څومره در تخکاری چې تبور سیږي خوبونه تا عملی به شي؟ هغه
ما خدا هیله د لوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجنیر موسه یعنی دواړه وظایف دواړه مسلکونه یو ځای مخته یوسم، خو متاسفانه په هنتونونه وترل سو او د دغه دواړه هیله څخه شات پات سم، یعنی تیپ خدا سپانځي د چټپ په پانتون کې شتون ولري درس وای او یعنی لیسانس او سیا ورسته ماستری او ډاکټرا واخلي په دې برخه کې، مګر کمپیوټر ساينس پانځي به د سپانځي د چي आवाज په پانتون پورې تړل نه د پانتون څخه د باندې هم کولای شي، یعنی پرته له پانتون په خپل کور کې کولای شي چې ځان هم رشته کې ورسه او زه فعلا نه په همدغه رشته مصروف یم، ځکه ټیپ یعنی په یو واسه سر په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم، کوم چې ساينس ونځي مې مخته وړي د په یو بخش کې او فعلا نه په همدغه کې مصروف یم.
تاسو حتما په انلاین ډول باندې دغه برخه زده کړې کوي، هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویلو او اوس په کور ناست دي که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کوم لارې مخته نیولې دي په کوم طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړي چې هغوی هم دغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي؟
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل شي د لومړي دوهم سیمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنی باید یو رښتا وټاکي یو څنګه خپل ځان د پاره وټاکي. ما هغه څنګه چې ځان ته تکلې او پوسم چې باید په دغه څنګه کې زه کم کم شیان وایم د هغه د پانتون په دوري او چې پر کوریم هم هغه دغه څنګه مربوط کم کورسونه ته ضرورت لرم او کم مثلا د کم ژبو زده کړو ته ضرورت لرم یا کم شیان زده کړو ته ضرورت لرم هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه یعنی مکمل کورسونه دي هم هغه کورسونه مخته وړم یوټیوب کې هم هغه موضوع سرچوم او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نانو لرم چې نو اوس هم دغه ګورم یو یو سکرین ریکارډر اخلم دغه څو ورځې خپل ځان سره عملی کوم د پانتون استادان هم د دې تر څنګ د پانتون استادان هم را سره همکار دي چې کله کوم څه ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس خپل ورور یا پلار واسطه وي دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر هاي لیول پورې تاسو ته تشریح کوي دغه کورسونه تاسو وایي دغه څنګه مربوط دي دغه برخې مربوط دي بیا می پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد ترلاسه او زه په کور کې ګورم
کاینه جان یو څه چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي د دادا چې په کور کې ډیره د سي انګیزه نه وي چې څوک درس تکی نه وي وای څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاس کړې و چې زه د نور درس وایم زه نور وکول سم یو ځای ته ورسې ځم ځکه ما د فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص پونتونه نو وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې برته خلاص او که مثلا زه پونتونه نه خلاص نه زه په کور کې درس وایم نو بیا څه فائدہ وظیف یا موسات هم وتړل سو د شوز لپاره کار کول هم وتړل سو نو بیا به زه وظیفه ولرم څه کار وکړم خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونه کې وکتل یا په څونه پښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساينس په هنځي کې هغه مسلین چې اوس هم کمپیوټر ساينس په هنځي خلاص کړی یا مسلین دي دوی کولای شي چې خپل کورونه څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي خپل څنګه مربوط په آنلاین ډول هم کار کولای شي خپل کور څخه دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې زه خپل درس خپل کور کې وایا او داس یو وظیفه کته پیدا کې هم ستاسو لپاره شاده هم ستاسو فامیل لپاره او هم به هغه نه چې د کور اوزه د طالبان لپاره مثلا ته د کور اوزه ته باید ونه اوزه ځکه اوس محل د حرکت دی داسې او حکومت راغلي دي چې د کور ورسې د بهانه هم درول کیږي چې مې د دلته څه ما په ګټه دي یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا شوه او د دې تر څنګ تر هم د غره ته ول چې تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کې چې وظیفه ولرې یا ځای ته ورسې د خپل شخصیت د جوړولو لپاره هم به درس وایم اما د پلار هر ورځ خبري انګیزه ما ته پیدا کړه چې زه خپل کور کې درس وایم
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړه وکړي که هغه خوانځي وي کنه وي که پانتون وي کنه وي دوی باید داسې فکر ځان سره ولري چې زده کړې وازې دانه ده چې تاسو خوندې ته پټګ باندې باسي واده کیږي بلکې تاسو کولای شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړي او د ټکنالوژي نړۍ د هرڅ په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي اخه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونی په کور کې نه ولید یو دوی خپل لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوې ژوند برابر کړی غوي ته د پیغام څه ده
پیغام دا دی چې د انجونو ودول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د حقوقي ژوند ورته سمو ځینې انجونې کې دا چې د نوې ژوند په ډیر ناامیدي سره پیل کړي د دوی هغه کوم شخصیت چې هغه د دوی کوم هیله او ارمانونه وي چې هغه ټول مثلا دغه نوې ژوند په پیل دو سره لمایند زی دوی بیا هم هیڅ کله هغه انجلی چې دوی د دغه ژوند د پیل دو سره د مخه ودا برته هم هغه انجلی نسی کېدلی نو ولې باید یو چا روح روان ته توان ورسو ولې باید د یو چا شخصیت لمینځي یو سول د چا هغه استعدادونه چې لري هغه لمینځي یو سو د دې پر ځای چې هغه مثلا نوې ژوند ورته برابروي یا یو دوي د دې پر ځای ورته تشویق کوي له هر لاره ورته برابر کی ځکه ستا قیاس په پکتاو په پانتون پر اړه نه لري مختلف نور لارې ست چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس وایلی سي هغه ته تشویقول سي چې په خپل کور کې درس وایي نو ودول هیڅ کله هم هر لاره کې دا نه سي چې تاسو هغه دا کې یو نوې ژوند ته جوړ کې برعکس د سترو انجنونو ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولی دی او هغه ته هغه ته مو نوې ژوند ډیر ژر برابر کړی دی.
کائنات جانې هغه انجونو ته چې اوس په کور ناست دي ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې انجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوې ژوند پیل کړي دا چې اوس زده کړي نه کوي په ځانګړي ډول هغه چې په خوندزي وکړي او په دغه برخه کې لکه د پانتونی انجونو په څیر زده کړي لوړې نه دي او اولاد ژوند دې نه تجربه کړي دی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او دې ترازی کېږي چې واده وکړي هغه ته د پیغام څه ده
اخې ته مهم پیغام دالې چې نوې ژوند ته لپاره تصمیم نیول یعنی ډېر عادي خبره نه ده یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی بل چا سره ته روانو باید ډېر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ژوند دی وترل څه پر ما باندې مکاتب وترل څه پر ما باندې پانتونه نه وترل څه زنور یعنی په دې کور کې مأباس يم بزای يم یزما ژوند کول ته به ځای دي زباید مثلا نوې ژوند پیل کما خپل ژوند ته تغیر راولم شاید دې په تاسو سن کې وو چې دوی روحان دې ته ماده نو وسې چې دوی خپل نوې ژوند پیل کړي یو نوې کورته ولاړ سي مګر دوی دا تصمیم جوړ ونیسي دا تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیښ کړي شاید دوی د خپل دا تصمیم څخه پښیمانه سي نو پیغام ورته دا دی چې ډېر ژر په دا موضوع کې باید څوک تصمیم ونیسي یو موضوع ته د هر اړخ وګوري خپل استعداد وګوري خپل توانایي وګوري چې آیا زه دا تصمیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم شاید یو کال توانایي ولرم کله وروسته درې کله وروسته توانایي لرم ځکه هغه کسان چې په دښمنۍ په دوره کې دي عموما عمرونه تر اتل سکشته یا اتل سکاله دي دغه دوره د انجلی د واده کولو یا د نوې ژوند پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسولیت په غاره واخلي اوس په ټولنه کې یو داس خبره ده چې کله انجلی ودی یا یو کور ته ورځي د هغه کور ټول مسولیت همدغه یو نفر ته راځي کیږي او همدغه یو نفر ټول مسولیت په غاره نیسي یعنی دغه موضوعات ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه
ډیر زیات مننه کور ودان کائنات جانې ډیر ښه خبرې دی وکړې هیله مند يم چې هغه جونې چې په کور ناست دي که هغه د پانتون زده کوونکې دي او که د خوندزي ستاسو خبرې واوري او مثبت ګټه ورنه پورته کړي کور دی ودان چې خبرې دی وکړې
ژوند لزهرو تک خو به خمارن تیری دردن تیری گی اے دلداران تیرے آشوند لزہرو ڈک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیرے لاجوند لزہرو ڈک تیری گی زیرا زیرا
تیریگی زیرا زیده لخکاره او دبلتون بپ دلارن تیریگی بیدر دشلے دالو گریوانو